په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې.
پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
قدر من اوریدونکو السلام علیکم، د ازادي رادیو پی یو استودیو د غرمنۍ خبری خپرونه کې زنوري اسنوري هرکلای کوم. و وبرې په جلال آباد کې د پاکستان د ویزو د اخیستو لپاره پټیل ماټیل کې لسو ډیری خزې تر پخو لاندې مړې شوې او نږدې لس نورې هم ټپیانې شوې. ولې دا پېښه رامنځته شوې؟ د مدني ټولنې له یو فعال سره خبرې کوو. دغه راز دا هم واورې چې افغان ولسمشر نن د خپلې کابینې ټول غړي او د دوو ادارو رئیسان د باور رایې اخیستو لپاره ولس جرګې ته ورپېژندل. خلومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. اسد الله لودین دا خبرونه اوروي.
په ننګرهار کې د پاکستان ویزو ته د ولاړو خلکو ټمباټیل کې 12 خزې مړې شوې. د تخار چارواکو منلې چې د دغه ولایت د امنیت امیر راز محمد دوراندیش له طالبانو سره جګړه کې وژل شوی، او د بلاروس د اپوزیسیون یوې مشرې د هیواد له پولیسو غوښتي چې د الکساندر لوکاشینکا پر ضد له اعتراض کوونکو سره یو ځای شي. بشپړ خبرونه. په ننګرهار کې د پاکستان د ویزو د ترلاسه کولو په پروسه کې د ټمباټیل له امله نن سهار یو شمیر کسان تر پښو لاندې شوي او مړه شوي دي. د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست ویاند ظاهر عادل ازادي راډیو ته وویل چې تر دې دمه د دغه ولایت حوزوي روغتون ته د 1200 میرمنو جسدونه او همداشان لس ټپیانې وروړل شوي دي. د ښاغلي عادل په خبره په ټپیانو کې دوه نارینه او اته میرمنې دي چې په روغتون کې تر درملنې لاندې دي. د ننګرهار د چارواکو د لومړنیو معلوماتو له مخې پېښه د ډېرې ګڼې ګونې عمل رامنځته شوی او ډیر میرمنې تر پښو لاندې شوي دي. زرګونه کسان د جلال آباد ښار په فوټبال لوبغالي کې د پاکستان د ویزو د ټوکنو لپاره ولاړ وو. د پاکستان چارواکو ویلي چې په پیښه خواشینی شوي دي، خو ویلي دي چې دا پیښه د دوی له قونسلګرۍ نه شاوخوا 15 کیلومتره لرې رامنځته شوې. د تخار چارواکو تایید کړه چې د دغه ولایت د امنیت امیر راز محمد دوراندیش د طالبانو په برید کې وژل شوی دی. د والی ویاند جواد هجری وایي نوموړی تېره شپه په بهراک ولسوالۍ کې له وسلوالو مخالفانو سره په نښته کې ووژل شو.
مخالفین مسله شب گذشته یک سلسله تحرکات را در مربوطات ولسوالی بهارک داشتن که متاسفانه در درگیری که شب گذشته در اونجا واقع شد، در جریان درگیری امیر سوی امنیت قماندانی امنیه با تعدادی از
د تخار یو شمیر اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې پنخته کې د پولیسو زرهي موټر او رنجر سوځول شوی او یو شمیر د طالبانو په لاس نیول شوی دی. چارواکو د خلکو د دغه سرګندونو په اړه څه نه دی ویلي. طالبانو هم تر اوسه کومه تبصره نه ده کړې. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د کابینې نوی غړي د باور رایې اخیستو لپاره ولسی جرګې ته معرفي کړل. دغه کسانو کې شپږ ویشت نوماند وزیران او د ملي امنیت عمومي ریاست او د افغانستان بانک رئیسان شامل دي. اشرف غنی د مارچ په نهمه د ولسمشر په توګه د لوړې په مراسمو کې ژمنه کړې وه چې په دوو اونیو کې به خپله کابینه ولسی جرګې ته د باور رایې اخیستو لپاره ورپېژني، خو له هغه وخته څه باندې و میاشتې تېرې شوې. د ولسی جرګې منشي اسدالله شهباز ازادي راډیو ته وویل چې د جرګې 15 کمیسیونونه د دغه نوماندانو اسناد سیړي او وروسته به یې اداري پلاوي ته سپاري. په ولسي جرګه کې د نوماند وزیرانو د باور رایو پخوانیو بهیرونو ته په پام داسې نه ښکاري چې دغه پروسه به هم له ستونزو خالي وي. د پاکستان د پوځ مشر په کراچۍ کې د پاکستان مسلم لیگ نون دی او مشر محمد صفدر د نیولو لپاره پر پولیسو د فشار راوستلو د پیښې د پلټنو امر کړی. محمد صفدر د نواز شریف زوم دی. د پوځ مطبوعاتي څانګې پرون ته یو بیان کې د صفدر د نیولو پیښه نه ده یاده کړې، خو ویلي دي چې د پوځ مشر جنرال قمر جاوید بجوا د کراچۍ عمومي قومندان ته امر کړی چې د کراچۍ د حالاتو پلټنې دې وکړي. باجوا غوښتي چې حقایق معلوم او ژر تر ژره د ته راپور ورکړل شي. د سند صوبې د پولیسو مشر مشتاق مهر بیا د جنرال باجوا تر امر وروسته د پولیسو د لوړپوړو چارواکو رخصتۍ د لاسه ورځو لپاره ځنډولې دي. د بلاروس د اپوزیسیون یوې مشرې سویتلانا تیخانوفسکایا د دې هیواد د قانون د تنفیذ له افسرانو غوښتي چې د الکساندر لوکاشینکا پر ضد له اعتراض کوونکو سره یو ځای شي. د لویدیز دولتونه لوکاشینکا د یو مشروع ولسمشر په توګه په رسمیت نه پیژني. تیخانوفسکایا پرون ته یو بیان کې وویل چې د اعتراض کوونکو د ځپلو لپاره د پولیسو د قمندانانو او د قانون د تنفیذ د نورو ادارو امر غیر قانوني دی. لوکاشینکا پرون پر ظاهره بیا اعتراض کوونکو ته خبرداری ورکړ.
Мы поменяли тактику. موږ خپل تکتیکونه بدل کړي، موږ آرام اقدام کوو او ټول به پیدا کړو. پرمختللي امکانات موږ ته د دې کار زمینه برابروي. موږ له مخکې دا کار کوو او هر یو به د خپلو اعمالو نتیجه وګوري.
تیخانوفسکایا یو اونۍ مخکې لوکاشینکا ته د استعفا لپاره د اکتوبر 15مه پورې د خبرداري وروستای مهلت ورکړی و. هغې ویلي و که لوکاشینکا له قدرت لاس وانخلي روان اعتراضونه او اعتصابونه به ټول بیلاروس ته خپاره شي. لوکاشینکا د اګست د 9مې د ولسمشرۍ د انتخاباتو ستر ګټونکی بولي، خو سیاسي مخالفان یې دغه انتخابات له درغلۍ ډک بولي.
له اسد الله الدین نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې په جلال آباد کې د پاکستان د ویزو د اخیستو لپاره په ټیل ماټیل کې لسو ډېرې ښځې تر پښو لاندې مړې شوې او نږدې لس نورې هم ټپیانې شوې. ولې دا پېښه رامنځته شوه؟ د مدني ټولنې له یو فعال سره پرې غږېږو. دغه راز دا به هم واورئ چې افغان ولسمشر نن د خپلې کابینې ټول غړي او د دوو ادارو رییسان د باور رایه اخیستو لپاره ولس جرګې ته وروپیژندل. په سیمه ییزو موضوعاتو کې به د پاکستان د سن ایالت په مرکز کراچۍ ښار کې د نننۍ چاودنې له حاله خبر شئ. دغه راز د خپرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیزه خپرونه مه هېروئ. ازادي راډیو او ریډ خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. رازو لومړی موضوع ته په جلال آباد کې پاکستان د قونسلګری لپاره د ویزو د اخیستو په نننۍ پیښې په اړه. په جلال آباد کې د پاکستان د ویزو د اخیستو لپاره نن په ټیل ماټیل کې لسو ډېرې ښځې تر پښو لاندې مړې شوې او نږدې لس نورې هم ټپیانې شوې. دا پېښه نن سهار مهال هغه وخت رامنځته شو چې زرګونه کسان د جلال آباد ښار فوټبال لوبغالي کې د پاکستان د ویزو د فورمو د اخیستلو لپاره راټول شوي وو. د مارچ له 14مې چې پاکستان افغانانو ته د ویزې ورکړه درولې وه، شاوخوا لس ورځې مخکې دغه بهیر بیا پیل شو. په ننګرهار کې د پاکستان د قونسلګرۍ په مخ کې د ګڼه ګوڼې د مخنیوي لپاره دا ځل د ویزو د اخیستو د فورمو د اخیستو او ډکولو مسؤلیت هم یوه کمیسیون ته سپارل شوی و. له جلال آباد د ازادي راډیو خبریال سهارګل امیرزی هم د شپې د ټلیفون په لیکه سره وصل دی. امیرزی صاحب، د دغه پیښې وروستي جزئیات نور جزئیات څه دي؟
ډېر زیاته مننه نوري صاحب. وروستي جزئیات یې همدا دي. همدا اوس څو شېبې وړاندې چې زه له عامې روغتیا د ریاست له ویان سره غږېدم، هغه معلومات داسې وو چې 12 تنه په دغه بیروبار کې چې په خوله مې شوي وژل شوي دي. درې نارینه دي او پاتې نورې ښځینه دي. د د روغتیا په برخه کې دا کوم ټکان چې په ساتنه کې بستر دي اطمینان ورکاوه چې روغتیایي وضعیت یې اوس ښه دی او مخ په ښه کېدو دي، درملنه روانه ده.
بلې امیرزی صاحب، تاسو خپله هم د ټپیانو د وضعیت د لیدو لپاره ورغلي وي، تاسو څه ولیدل؟
کسان چې ډېرې ټپیان خزینه وو او د خزینو په واټ کې وو، هلته یې خبریالانو ته اجازه نه ورکوله. خو د نارینه وو په واټ کې چې ما ولیدل، درې تنه ټپیان پراته وو. کسان چې د دوی زخمونه ډېر سرکب وو، یعنی د ژور ټپونه نه لرودل، خو چې د ښځو واټ ته موږ ته اجازه را نه کړه چې لاړ شو. د هغوی نه یوازې د مسؤلینو په وینا چې روغتیایي وضعیت یې ډاډمن دی، ښه دی، او د نارینه وو په برخه کې کومه ستونزه نه وه.
د پېښې په اړه که لږ معلومات ورکړئ چې ولې دغه پېښه رامنځته شوله؟
اصلا بیګا د ټوله شپه هلته خلک ورغلي وو، زرګونه کسان هلته منتظر وو چې سهار مهال د دغه کوم لوبغالی چې دی دغه دروازه به خلاصېږي او دوی ته به اجازه ورکوي. نو دلته منتظر پاتې وو، غونډه شپه دغلته خلکو تېره کړې وه. کله چې سهار مهال کار شروع کېده د مامورینو له خوا چې دوی ته هغه ټوکنې یا فورمې وویشي، نو دروازه یې خلاصه کړې ده. او چون خلک ډېر زیات منتظر پاتې شوي وو، وختري چې یو تر بل مخ کې شي او دروازې لارې دنه لوغانې ته داخل شي په همدغه وخت کې یو بیروبار جوړ شو داسې بیروبار چې هلته د امنیتي مسؤلینو په خبره باندې چې موږ سره خبرې وکړې هغه وویل چې موږ یې مخه ونه شو نیولی او ټولو یو مخیز ډول باندې لوبغالي ته درنوتو هڅه کوله. همدغه مهال کې چې ډېره زیاته ګڼه ګوڼه جوړه شوه چې هغه دروازه ډېره تنګه ده او بیروبار د خلکو ډېرو تعداد هم ډېرو نو ښځینه او نارینه وو ګډ حرکت وکړ او همدغه حرکت په پایله کې ډېرې ښځینه وې چې د پخو لاندې شوي دي نارینه هم شوي دي خو چون ډېر زیات د هغې نه دی تلفات نه دي ورته اوښتي خو ښځینه چې د اکثرو چادرې په سر وي نو په بیروبار کې ډېر پاتې شوې پخو لاندې شوې او یو تعداد یې وشل شوې.
دغه دولس ښځې چې تر پخو لاندې سا ورکړې ده آیا ټپیانې وې زړې وې څوک وو نه نور هم ټپیانې شوې دي؟
د په دغه وشل شوو کې د پخو عمر ښځې هم شته ځوانې ښځې هم شته پیغلې نجونې پکې وي هم په ټپیانو کې هم په وژل شوو کې یعنی مریضان هم پکې وي چې وختلې پاکستان ته لاړ شي د درملنې لپاره او یو څه د دغه مریضانو سره چې هلته وختلې د فورم اخیستلو ځای ته ورسره د پیواز په شکل لاړ شي دوی هم په دغه ټپیانو وژل شوو کې شامل دي.
مسئولیت چا ته راځي کېږي؟ تاسو ویل چې امنیتي چارواکو ویل چې دوی نشوي کولای چې مخه ونیسي، ولې دغه سي یو حالت رامسته شوی ولې سم نظم نه ونیول شوی؟ څوک مسئول دي؟ چارواکي څه وایي او د قربانیانو کورنۍ څه وایي؟
نن د چې سیمه د لارما سلګونه کسانو هغه یو څه د خلکو سره چې ما خبرې وکړې هغه مختلف نظریات لرودل ځینی ویل چې کاش کې د یو ټاکلې ځای په ځای باندې څو نور ځای نه هم انتخاب کړی وای چې د ډیر بیروبار مخ نیول شوی وای او ځینی بیا ملامتي په خلکو باندې ورچول چې دوی د موقع نه استفاده ونه کړ بیروبار جوړ کړ کوم نظم چې جوړ وای خراب کړ خو زین نور بیا ماغل ته کوم کمیسون دی چې د فرمو د ویش مسولیت سپارل شوی د زین نیو کې بیا په دوی باندې وی چې دوی ټول بیروبار جوړ کړی وو او د یو خاص نظم لمخې کار پیل نه خلکو ته دا موقع په لاس ورکړ چې د بیروبار سبب شو.
چارواکو څه ویلي دي چې د دې پېښې په اړه پلټنه کوي کنه؟ که څه هم د پلټنو اکثره نتایج معلوم نه وي چې څوک مسول بلل شو.
له مسولینو سره ورته ادارې سره کتیره چې موږ بار بار هڅه وکړه چې دوی سره پاړي کې شو هم چې زیات ترې واخلو او هم ترې د پیښې هغه اصلي واقعیتونه ترلاسه کړو خو دوی تر اوسه پورې هم یوازې د مړو د ټپیانو هماغه جزئیات چې دولس مړه دي او یوولس زخمیان دي د دغې پرته نور هېڅ هم نه وایي او نه هم نور په دې وتوانې دي چې دوی سره تر دې مهاله اړیکه کې شو دوی نه پدې اړه لا نور معلومات ترلاسه کړو خو هڅه کوو کوم معلومات ترلاسه کړل حتما شریکو.
بله سحر ګل امیرزا له تاسو نه مننه. له جلال آباد د ازادي رادیو خبريال سحر ګل امیرزا یو. د ختیځ د همغږي د مرکز مرستيال مشر میرویس خوګنی هم را سره د ټلیفون په لیکه وصل دی. خوګنی صاحب خبرونه ته خراغ لاس د بوګنون کې پیښه و ولې دا ډول پیښه راسته شو؟
سلامونه ستړي مشه تاسو ته سلامونه او تاسو ټکنیکی همکاران ته د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته ډیر زیات د خوشنۍ زیات دی چې موږ د افغانستان په اوسنۍ جګړی حالت کې چې روزانه په سلګونو کسان زمونږ ملکی او نظامی کسان د جګړې د عمل وژل کیږي نو د دې ترڅنګ موږ د یو هیواد ته د تګ هغه هم کاش کې موږ ټول مریضان وي کاش کې موږ ټول داسې مریضان وي چې افغانستان کې علاج نه کړي نو نن په لاته سول چې دولس کسان یې کې دي چې د مرشمیر زیات چې د نن دیویزی په خصلو باندې حمله شو دلته ډیر زیات مشکلات موجود دي محترم لکه څنګه چې مخکې تاسو خبري الحمدلله یادونه وکړه دلته پړه مونږ په ولس باندې هم اچو شو او په دولت باندې سل په سلو کې مونږ پړه اچو شو دولت ډیر زیات په دې کې ګرام دی هم مرکزی حکومت هم ولایتي حکومت په دې باندې ډیر زیات پړ دی تاسو وګورئ چې داسې وستره پروسه چې ټول خلک د دې لیوالتي لري چې ختیځي راخوا پښتونخوا خواته لاړ شي او هلته یا تداوی وکړي یا د خپلو خپلوانو کار لاړ شي. دا و میاشتې اته میاشتې قرنطینونو خلک ټول په کابل کې یا په افغانستان کې راټول کړي وو، بالاخره اوس دا پروسه شروع شوه. یعنې داسې یوې سترې پروسې سپارل مدني فعالانو ته، او هغه مدني فعالانو ته چې هغه بیکاره مدني فعالان دي، بیکاره په دې معنی چې هغه اصلا رسمي دنده نه لري، او تاسو داسې پروسه ورته سپاره چې ټوکن خلکو ته توضیح کړي، د خلکو لیستونه برابر کړي. دا ډېره زیاته ده، ولایتي اداره په دې کې سل په سلو کې ملامته ده. دی باید جواب ووایي چې تاسو څنګه داسې پروسه اخلئ، داسې خلکو ته په واک کې ورکوئ چې هغه اصلا رسمیت نه لري، هغه یا ته داسې کسان په کې چې سواد نه لري، تاسو هغه ته د ټوکنو د ویش پروسه هغه ته سپارئ. بلې مهرباني.
خو ګنې صاحب، موږ نن هڅه وکړل چې د ولایتي چارواکو سره خبرې وکړو، زموږ خبریال هم وویل خو دوی خبرې نه کوي، ولې کچیر مثلا یو بل مسله شوی دوی عاجل یو رسنیو ته خپل صوتي غږونه استوي، ولې دغه سي مهمه دغه سي بوګنون کې پیښه په اړه چې غواړي د افغانستان ټول خلک ترې خبر شي تر اوسه پورې چوپ دي. کراسو دې خبرې ته
هیڅ دی نه کوي، هیڅ دوی دا خبره نه کوي. مونږ د ولس پاسته ستو باندې دا پړه ور باندې اچو، دوی په دې کې ملامت دي. تاسو په زرګونو کسان څنګه دی یو فوټبال یا د بسکشۍ میدان ته راغواړي، هلته ورته ویزه ورکوي؟ دا په کوم منطق باندې، دا په کوم استدلال باندې، دا په کومه پوهه باندې؟ ورې د ډېر غټ اشتباه دوی کړی، دلته ډېر غټ ستونزې رامنځته شوې دي. دې لپاره ډېر د حل لارې موجود دي، داسې د حل لارې موجود دي چې په ډېر سادهګۍ باندې مونږ کولای شو چې هر ورځ په زرګونو کسان ته ټوکن ورکړو، نه به چا سر پکې ماتي، نه به څوک پکې وژل شوی، نه به څوک چا ګریوان شکول شوی. خو دا نه پوهېږم چې زموږ ولایتي اداره ولې داسې یو بې سواده کار، داسې یو غیر منطقي کار دو نن کړی چې په پایله کې 12 کسان وژل شوي دي.
تاسو څه فکر کوئ چې ولې دومره ډېر کسان راټول شوي، په زرګونو کسان راټول شوي د پاکستان د ویزو د اخیستو لپاره؟ آیا علت دا و چې څو میاشتې د ویزې بهیر بند شوی و دا علت تو او کډیر خلک د غواړي تګ راتګ وکي ولر شي پاکستان ته؟
دلته دوه مختلف موضوعات دي. یو موضوع دا ده چې خلک ډیر وخت په افغانستان کې پاتې شو، دا خلک دي چالتہ تجارتونه لرل، دا خلک دي چالتہ خپلوي لرل، دا خلک دي چالتہ پاکستانی تابعیت دوی لرل، خو چې کله افغانستان ته راغله دوی باندې لاروتل شو، دلته پات شو. بل موضوع دا ده چې دا دوه ورځې په فیسبوک کې وینم چې د ننګرهار مدني فعالان او د ننګرهار رسنوي دفتر دوی دا خبري په فیسبوکونو کې چې دوه ورځې بعد تاسو د فوټبال میدان ته راشي، تذکره باید ولرئ، عکس باید ولرئ. دا شی تاسو فکر وکړئ چې په داسې یو هیواد کې چې څو میاشتې د پاکستان تګ راتګ ور باندې بند دی، او تاسو به دوه ورځې تر مخه داسې لرنه وکړئ، آیا هلته به زرګونه کسان راټول نه شي؟ هر څه به دا فکر کوو چې والا پروسه به ډېره شفافه وي، پروسه به ډېره ساده وي. اما خبر نه و چې دا زرګونو خلک د کونړ نه، د نورستان نه، د لغمان، حتی د کابل نه، په کابل کې خلک په دې تمه و چې مونږ ننګرهار ته لاړو، په ننګرهار کې ویزی واخلو. خلک ټول یو ځای راټول شو، دغه پی خلک رامنځته شو.
هغه هم خو ګڼې سره په داسې یو حالت کې چې امنیتي ګواښونه شته، د غرض د کورونا د وبا د خپرېدو خبرېدل هم شته. کور ودان د ختیځ د همغږۍ د مرکز مرستیال مشر میرویس خوګېڼی و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
وړاندې به د پاکستان په سن ایالت کې، البته په مرکز کراچۍ ښار کې، د نننۍ چاودنې له حاله خبر شي. خو اوس ناجیه صافی اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
اوکراین په افغانستان کې پانګونې ته لیوالتیا ښودلې ده. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت ویان جواد دبیر نن ازادي راډیو ته وویل چې د اوکراین د سوداګرۍ خونو مدیره پلاوی او د دغه هیواد یو شمیر لوی سوداګر کابل ته راغلي، او د صنعت او سوداګرۍ سرپرست او نومان وزیر نثار احمد غوریانی سره یې په کتنه کې ټینګار کړی چې ورته د پانګونې فرصتونه برابر شي. نوموړي وویل چې د اوکراین جمهوریت د سوداګرۍ او پانګونې خونې مدیره پلاوی ویلي چې غواړي په افغانستان کې د اوکراین او افغانستان د سوداګرۍ خونه جوړ کړي. د خغلی دبیر په وینا په افغانستان کې د اوکرایني سوداګرو لپاره د پانګونې د اسانتیاو برابرول، همداراز په افغانستان کې د اوکرایني پانګوالو لپاره په بیلابیلو سکتورونو کې د فرصتونو پیژندنه د دوی لنور غوښتنو وي. افغانستان په 1990 کال کې اوکراین ته ل 1 میلیون ډالر ډیر صادرات لرل، او په دغه کال کې بیا څه باندې 3 میلیون ډالر په ارزښت واردات ترسره کړي دي. د افغانستان د مالی وزارت د یوې نوې تګلارې لمخې د ګمارنې په پروسه کې د شفافیت او په دې بهیر کې د فساد د مخنیوي ډاډ ورکوي. د مالی وزارت ویان شمروز مسجدی نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغې تګلارې په اساس اوس د مالی وزارت د ګمارنې سیستم اداري اصلاحات او ملکي خدمتونو کمیسون له لورې پرمخ وړل کیږي چې دا به شفافیت ته زمینه برابره کړي. د مالی وزارت وایي د ازموینې په دې بهیر کې یوازینی شرط د روڼتیا رامنځته کول دي. د مالی وزارت دا مهال د ګمرکونو لپاره شپږتیا نوي بستونه اعلان کړي دي. تر دې وړاندې په ګمرکونو کې د فساد ګڼې ادعاوې شوې دي. او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځنیو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر شپږ اویا افغانۍ پنځه اتیا پوله، یوه یورو نوي افغانۍ شل پوله، یو انګلیسي پاوند اته نوي افغانۍ شپېته پوله، یو سعودي ریال شل افغانۍ پنځه دېرش پوله، زر ایراني تومان دوه افغانۍ نوي پوله، زر هندي روپۍ یو زر څلوېښت افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ څلور سوه څلور اویا افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. وړاندې به واورئ چې افغان ولسمشر نن د خپلې کابینې ټول غړي، شپږویشت نومان وزیران او د دوو ادارو رئیسان د باور رایه اخیستو لپاره ولس جرګې ته ورپېژندل. خو له دې مخکې یوه سیمه ییزه او نړیواله موضوع. د پاکستان د سند ایالت په مرکز کراچۍ ښار کې یوې چاودنې لږ تر لږه درې تنه وژلي او پنځلس نور ژوبل کړي دي. د پاکستان د پوځ لوی درستیز د دې پېښې په اړه د فوري تحقیقاتو امر کړی دی. تفصیل یې عصمت څاروانه اوروي.
د پاکستان په بندري شهر کراچۍ کې په یو زور ور چاودنه کې لشتل لږه درې تنه وژل شوي او ګڼ نور ژوبل دي. د چاودنه نن سهار د کراچۍ د ګلشن اقبال د هستوګنې مینې په یوه ودانۍ کې وشوه. ګلشن اقبال د کراچۍ چې د پاکستان تر ټولو ستر تجارتي ښار دی یوه سوداګري مینه ده. پولیسو سیمه سمدلاسه کلا بند کړه او تر دې دمه د چاودنې د څرنګوالي په اړه څه نه دي ویل شوي. ګومان کیږي چې د مرشوب لو شمیر ډیر وي. ول شوي چې یو شمیر کسان کېدای شي د دې څو پولیسي ودانۍ تر کنډوالو لاندې بند پاتې وي. د پیښې د ځای تصویرونه ښیي چې د ودانۍ لاندېنۍ برخه ډیره زیانمن شوې ده. ګومان کیږي چې بم د ودانۍ په دوهم پوړ کې چاودلی دی. د پیښې شاهدان وایي چې د شاوخوا ودانیو او کورونو د کړکیو شیشې ماتې شوې او یو شمېر موټرونه چې د ودانۍ په شاوخوا کې ولاړ ول ویجاړ شوې دي. د ایدی خیریه مؤسسه وایي چې دوی د پیښې له ځایه پنځلس ټپیان روغتون ته وړي دي. په تیرو کلونو کې په کراچۍ کې ډېرې قوي او فرقوي نښتې شوې دي. د پاکستان د پوز لوی درسیز جنرال قمر جاوید باجوه د دې پیښې د فوري تحقیقاتو غوښتنه کړې. د کراچۍ د قول اردو قومندان ته ویلي چې پلټنه وکړي او معلومات له پوز سره ژر تر ژره شریک کړي. د پاکستان د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو هم د دې پیښې د څرنګوالي او د عواملو د معلومولو لپاره د تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. پیپلز ګوند په نسبي ډول په کراچۍ کې زیات نفوذ لري.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
آزادی رادیو اوري. افغان ولسمشر اشرف غنی نن د خپلې کابینې ټول غړي، شپږویشت نومان وزیران او د دوو ادارو د افغانستان د مرکزي بانک او د افغانستان د ملي امنیت د ادارې رئیسان د باور رایه اخیستو لپاره ولس جرګې ته ورپېژندل. افغان ولسمشر اشرف غنی د مارچ په نهمه د ولسمشر په توګه د لوړې په مراسمو کې ژمنه کړې وه چې په دوو اونیو کې به خپله کابینه ولس جرګې ته د باور رایه اخیستو لپاره ورپېژني. خو له هغه وخته دا د څه باندې اووه میاشتې تېرې شوې. ولسی جرګې ته د ازادي راډیو خبریال نسیم شفق ورغلی و د هغه بهیر له نږدې کتلی او همدا شپه له کابل راسره ټلیفون په لیکه دی. شفق صاحب څه مو ولیدل؟
سلام وړاندې کوم. بلې، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، نن ولسمشر غنی د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د کابینې ټول غړي او دغه راز د دوو مستقلو یا خپلواکو ادارو رئیسان ولسی جرګې ته د باور رایې د ترلاسه کولو لپاره معرفي کړل. او دغه راز وی ویل په خپلو خبرو کې چې دی د درېګونو قواوو تفکیک ته سخت ژمن دی او غواړي چې درې واړه قواوې سره ډېر نږدې او په هماهنګۍ سره کارونه پر مخ بوزي. خو هېڅکله ده ویل چې نه د درې واړو قواوو په چارو کې په هغه ډول چې د قانون خلافي مداخله کړي او نه هم غواړي چې بل څوک مداخله وکړي. ده ویل چې له ملي شورا سره په بېلابېلو مسایلو کې هر وخته یا همیشه مشورې کړي او د مغو مشورو پر اساس فیصله کړي دي او تصمیم نیولې دي. د لوریسي جرګې څخه وغوښتل چې د کابینه غړو ته رائے ورکړي.
بله شفق صاحب، و هلته د تالار وضعیت څه ډول و کله چې اشرف غنی دغه نومان وزیران او رئیسان ور پیژندل؟
او هلته کله چې ولسمشر خبرې کولې نو په بیلابیلو مسایلو اقتصادي، امنیتي، د سولې په موضوع، دغه راز د متوازن انکشاف په موضوع، په دې ټولو مسایلو خبرې وکړي. کله چې خبرې د متوازن انکشاف یا پرمختګ په اړه راغلنو، بیا د ولسی جرګې یو غړی چې د کوچیانو استازی دی حبیب افغان، هغه په خپل ځای ودرید او یو ډول سره اعتراض وکړ. او که څه هم خبرې ډېر د درک وړ نه وي او غږ یې نه چیټو، موږ ته کوی نه سولو چې څه ویل، خو کلم چې وروسته یې پوښتنه وکړله دغه انتقاد په همدغه متوازن انکشاف و. او خبره دا و چې نه کوچانو ته هیڅ توجه نه ده شوی او په دغه مسایلو باندې انتقاد کوو. دغه موضوع د څو دقیقو لپاره ممکن دوه یا درې دقیقو لپاره د ولسمشر په خبرې ته ګډی وډی کړی یا متوقف کړی، خو بیا وروسته ولسمشر خپل خبرو ته بیرته دوام ورکړ. خو هغه څه چې ښکارېدل چې دغه بیانه درلوده وروسته دغه خبرې لاندې کړي.
بلې کور ودان نسیم شفق او د ولسی جرګې لننني بهیره چې افغان ولسمشر هم نن د کابینې ټول غړي او د دوه ادارو رئیسان ور پیژندل. د ولسی جرګې د رئیس هیئت مسولینو ازادي راډیو ته ویلي چې 15 کمیسیونونه به دغه بهیر څیړي او له هغه وروسته به اداري هیئت پریکړه کوي چې په څه ډول د باور رای ورکولو بهیر پر مخ یوسي، او دغه بهیر مخکنیو تجربو ته په پام سره هم داسې نه ښکاري چې ستونزو خالی وي. او اوس هم د کابل چاپی خبرونو ته کتنه کوو. ناجیه صافی ته بغوښ شو.
ملي ارمن رسپانې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو مسؤل هغه طالب جنګیالي یاد کړي چې تازه د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوې هوکړې په اساس د افغانستان له زندانونو خوشې شوې دي. رسپانې ادعا کړې چې طالبانو له امریکا سره شوې هوکړه ماته کړې او جنګیالي د جګړې لیکو ته استولې دي. وړاندې راغلي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوې هوکړې په اساس طالبان باید په لویو ښارونو کې بریدونه ودروي، خو په وینا یې چې د پاکستان د پاوز په دستور طالبانو هم خپل حملو ته زور ورکړی. لیکوال د امریکا په سیاستونو هم نیوکه کړي چې پر طالبانو فشار نه دی راوستي او دا سبب شوی چې هر ورځ د افغانانو وینې تویې شي. مسیر رسپانی په دوحه کې د بین الافغاني خبرو په تړاو لیکلي چې د دغو خبرو د پایل لپاره پر اصول او کړنلارې شته، اختلافات لا هم نه دی حل شوی او ورسره په افغانستان کې جګړه هم ګرم روانه ده چې سولې ته یې ناهیلۍ زیږولې دي. د سرمقال لیکونکي په باور که څه هم تر اوسه د سولې په برخه کې شته ناهیلي دومره نه ده چې یو مخ د سولې د خبرو د ماتې تصویر دې ترې واخیستل شي، خو په خبره دا ویره هم یو مخ د هېرېدو نه ده چې خبرې به له ناکامۍ سره مخ شي. د لیکوال په اند که دا خبرې بریالۍ نه شي نو د کورنۍ جګړې ویره زیاته ده. مسیر رسپانې همدارنګه لیکلي چې که څه هم طالبان فکر کوي چې له امریکا سره له هوکړې وروسته په جګړه کې هم نه بایلي او حکومت راپرځولی شي، خو دا نه سمه محاسبه ده او نه هم سمه لاره، او په وینا یې اړینه ده چې دواړه لوري سولې لاره غوره کړي. او هیواد دولتي ورځپاڼې د القاعده شبکې او طالبانو د اړیکو په تړاو لیکلي چې په دې وروستیو کې یو ځلې بیا اندېښنې زیاتې شوې دي. وړاندې د ملګرو ملتونو چارواکو وروستیو څرګندونو ته اشاره شوې چې د القاعده شبکې رهبران اوس هم په افغانستان کې دي او ایمن الزواهری له وسلوالو طالبانو سره نږدې اړیکې پالي. ورځپاڼې پر طالبانو نیوکه کړې چې له القاعدې سره اړیکې پالي، او دا په داسې حال کې ده چې له امریکا سره په هوکړه ژمنه وکړه چې له القاعده سره اړیکې پرې کوي. وړاندې دا کړي چې طالبان د القاعده شبکې سره اړیکې نه پرې کوي او دوی د پاکستانیو ګټو لپاره جنګیږي.
ازادي رادیو اوري وړاندې خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو د زهرو کاروان اونیزه خبرونه مهیروي. خو اوس تاسو پیغامونه چې د افغان بیسمه تسوات لشمیر لارې مراسته ولیدې.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
عبدالعزیز غالب لیکي جنگ د هلار نه ده انسل 22 کال جګړه وشو نتیجه هم معلومه نشو. تازه خان سمسور لننګهار لیکي په قطر کې د سولې په نوم مذاکرات د وخت ځای کول دی او تمتري لرو. عبدالواحد مدقق کندهار لیکي ک طالبان او حکومت پر اختیار سولې کوي لمړی باید روانه جګړه پای ته ورسوي. کور مو ودان دا اوس تاسو پیغامونه تل راسته وي او موږ هم درته لولو. مخکې له دې چې د ازادي راډیو د زهرو کاروان او نيز خبرونه ته وار ورسیږي په افغانستان کې د غرمې 12 نیمه بجې شو. اسدالله الدین د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کوي.
پاکستانی چارواکو په جلال آباد کې د ویزو اخیستو پر مهال د افغانانو پر مرګ ژوبلې خواشینی خودلې. ویزو ته د ولاړو خلکو په ټمباټیل کې 12 کزې مړې شوې چې جسدونه د ننګرهار حوزوي روغتون ته وړل شوې دي. د تخار چارواکو تایید کړ چې د دغه ولایت د امنیت عامر راز محمد دوراندیش د طالبانو په برید کې وژل شوی. د والی ویان جواد هجری ویلي چې نوموړی 13 شپه په بهارک ولسوالۍ کې له طالبانو سره پنخته کې ووجل شو. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د کابینې نوی غړي د باور رایې اخیستو لپاره ولسی جرګې ته معرفي کړل. دغو کسانو کې شپږ ویشت نوماند وزیران او د ملي امنیت عمومي ریاست او افغانستان بانک رئیسان شامل دي. د پاکستان د پوځ مشر په کراچۍ کې د پاکستان مسلم لیگ نون دی و مشر محمد صفدر د نیولو لپاره پر پولیسو د فشار راوستلو د پیښې د پلټنو امر کړی. د بلاروس د اپوزیسیون یوې مشرې سویتلانا تیخانوفسکایا د دې هیواد د قانون د تنفیذ له افسرانو غوښتي چې د الکساندر لوکاشینکو پر ضد له اعتراض کوونکو سره یو ځای شي. او د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون او د عراق صدراعظم مصطفی کاظمي د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې پر اهمیت خبرې وکړې.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د نووریدونکو زمو سلامونه او نیکی هلی ومني. زاود النافی همت د زهر کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې يم. د نن په خبرونه کې به دې اړه راپور لرو چې د نشي موادو قاچاقونکو په افغانستان کې یو پراخه شبکه جوړه کړې ده. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی به له مسکا هوتک څخه د نشي موادو په برخه کې د ونی مهمې پیښې واورو.
پاتخار ولایت کې نږدې 1.5 کیلوګرامه هیروین ونیول شول. د میزان د میاشتې پر 22مه نیټه د تخار ولایت د روستاق ولسوالۍ په خانقا سیمه کې 9.5 کیلوګرامه هیروین هغه مهال ونیول شول چې د بدخشان له شهر بزرگ ولسوالۍ څخه په یو موټر کې وړل کېدل. د تخار د امنیه قمندانۍ ویان عبدالخلیل اسیر ازادي راډیو ته وویل چې د دې موادو د قاچاقو په تورې د موټر چلونکي په ګډون دوه کسان هم نیولې دي. د کابل پولیسو د 40 کیلوګرام او 400 د قاچاقو مخاوني و. د کابل د امنیه قمندانۍ ویان فرامرز فردوس ازادۍ راډیو ویل د خیرخانی کوتل په سیمه کې 40 کیلوګرام او 400 هغه مهال ونیول شي د هیواد له شمال څخه په یو موټر کې کابل ته قاچاق کول. د دې موادو د قاچاقو په تور موټر چلوونکي نیول شوی او له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز سرنوالۍ ته معرفي شوی دی. له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز محکمو 50 قاچاق کوونکي په جزا باندې محکوم کړل. له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان خالد موحد د میزان د میاشتې پر 28مه نیټه ازادي راډیو ته وویل د نشي موادو د 33 قضیو په تړاو 50 قاچاق کوونکي نیولې چې د ابتدایي او استیناف محکمو لخوا له دوو څخه نیولې بیا تر شلو کالو پورې په بند باندې محکوم شوې دي. له دې قاچاق کوونکو سره څه د پاسه 15 کیلوګرامه هیروین، شپږتیا کیلوګرامه مورفین، 155 کیلوګرامه تریاک، څه د پاسه یو ټن بانګي او 180 کیلوګرامه چرس هم نیول شوی دي. د یادونې وړ ده چې امنیتي ادارو په تیره یو اونۍ کې د نشي موادو 28 تورن کسان نیولي او له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز سرنوالۍ ته یې معرفي کړې دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د افغانستان په دوو ولایتونو کې څلور قاچاق کوونکي نیول شوي دي. د کورنۍ او چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلي چې په لومړۍ پیښه کې له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو په غزنی ولایت کې درې قاچاق کوونکي له 15 کیلوګرامو ښیښې سره نیولي دي. په دوهمه پیښه کې پولیسو په فاریاب ولایت کې یو قاچاق کوونکی نیولی چې غوښتل یو کیلوګرام هیروین په خپله خېټه کې د میمنی ښار ته قاچاق کړي.
مسکا هوتکو چې د نشي موادو په برخه کې د ونی مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د نشي موادو قاچاقونکو په افغانستان کې یو پراخه شبکه جوړه کړې ده.
همسال قضایی که مرکز عدلی و قضایی از ارگان های کفشی و ببیجه پولیس مواردن مواد مخدر دستگیر کرده، هم از لحاظ کمی هم از لحاظ کیفی نظر به سال گذشته تفاوت خواهد دارد.
پیوبر راپور که بدا هم واورو چی؟ ملګری ملتونه وایي په نړۍ کې له هر درې معتادونو څخه یوه ښځه ده.
زه لا وړه وم چې پلار مې په فراه ولایت کې په ملي پوست کې د وظیفې پر مهال ووژل شو. ما لغمه نشو ته مخه کړه او لګلګ تاریاک مې خوړل.
د نو نشي موادو رواجولو په اړه له ډاکټر عبدالشکور حیدری سره مرکه لرو.
ساقي خانه غیر قانوني فعالیت دی چې قاچاقبران دا کار کوي. او متاسفانه دا ورځ په ورځ په افغانستان رایج کیږي.
د شیرخان په نوم یو معتاد وایي چې پلار یې له ماشومانو سره یو ځای له کوره شړلې دي.
واده مې په میندابه کړی، دولس لکه افغانۍ مې پور کړي دي، خو موږ په داسې بادامادۍ راواوښتلو چې اوس د کار نه و منور.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اورېدلی سي.
دې بدمرغه پولیس خو زموږ پوزه را پرې کړه.
رښتیا هم چې د پولیسو رنګ یې بده کړه.
ته دا پولیس پیژنې؟
هو قمندان صاحب پیژنم.
ښه، اوس داسې وکړه چې څو پولیس در سره بوزه، دا پولیس ونیسه او امنی قمندانۍ ته یې راوله.
اوس خبرونه د نشي موادو د قاچاقو د شبکو په موضوع باندې پیل کوو. له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایي چې پخوا به د نشي موادو قاچاقونکو په انفرادي ډول نشي مواد قاچاق کول، خو اوس یې د قاچاقو لپاره پراخ شبکې جوړې کړې دي. له نشي موادو سره د مبارزې تحلیلګران د نشي موادو تازه کاروبار ته په اشاره سره د نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې د افغانستان پولیس مجهز او ظرفیت یې لوړ کړي چې د نشي موادو له شبکو سره مبارزه وکولای شي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاز تر نک وړاندې کوي.
د نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ځانګړي څارنوالۍ لخوا د نشي موادو د شیو څېړنې ښیي چې د نشي موادو له قاچاقونکو څخه یوازې سخت کال د سنبلې په میاشت کې څه د پاسه 214 کیلوګرامه هیروئین، څه د پاسه 511 کیلوګرامه خیخه، 202 کیلوګرامه تاریاک، 2280 کیلوګرامه چرس او نږدې 25 کیلوګرامه نشئی ګولۍ نیول سوی دي. له نشئی موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان خالد موحد د ازادي رادیو ته وویل دا نیول سوی نشئی مواد خي چې د تیرو کلونو په پرتله سخت کال د نشئی موادو د کاچاکو لارې چارې تغیر سوی او کاچاکونکي غواړي چې تر دې وروسته د پراخو شبکو په مرسته تر پخوا ډیر نشئی مواد کاچاک کړي.
همسال قضایی که مرکز عدلی
و سکل چی ده کشفی ارگانونو او نشهی موادو سره ده مبارزی پولیس و عدلی او قضایی مرکز تا کمی قضی رسیدلی ده نشهی موادو قاچاق ده تیرو کلونو پرتلادیر بدل شویدهی. توپیری داده چی سکل ده نشهی موادو ستر کاروانونو لأصلی عاملینو او سترو شبکو سره یوزایی نیول شویدی. زکا موگ ده دوسیو ده چرلو پر محال توران کسان چارلی چی ده چارن موگ ده دوی ده نیولو لار پلاس را کرده.
د روان میلادي کال لپایل څخه بیا تر اوسه پوري په پرلپسې ډول ننګرهار د هغو ولایتونو د لیست په سر کې راځي چې د نشئی موادو ډیرې پیښې لري. په دې لیست کې کابل هغه ولایت ښودل سوی چې د نشئی موادو ډیرې پیښې پکې ثبت سوی دي. دې څېړنو ته په پام سره د نشئی موادو قاچاقونکو اوس منظمې شبکې جوړې کړي چې د افغانستان له شمال او جنوبي سیمو څخه ختیځ ته بیلابیل نشئی مواد قاچاق کړي. تر دې وروسته دا نشئی مواد د افغانستان له ختیځو ولایتونو څخه د بهرنیو مافیایي ډلو په مرسته نړیوالو بازارونو ته وړل کیږي. له نشئی موادو سره د مبارزې تحلیلګر عباس فراسو وایي د نشئی موادو قاچاق ورځ په ورځ یو نوی اړخ پیدا کوي، ځکه نو افغانستان له دې موادو سره د مبارزې په برخه کې د نړیوالې ټولنې تجربو او مرستې ته اړتیا لري.
در این زمینه میتونه که قوت‌های
نړیوال اداری کولای شي چې په دې برخه کې له افغانستان سره مرسته وکړي، ځکه چې افغانستان اوس هم له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې کمزوري دی او زموږ پولیس د نشئی موادو د کشف په برخه کې کافي تخصص او تجربه نه لري. باید دوی په دې برخه کې وروزل شي.
در این زمینه آموزش‌های لازم دبی بنه.
په اروپا او ځینو افریقایي هیوادونو کې له نشئی موادو سره د مبارزې ادارو ورستی راپورونه ښیي چې د افغانستان نشئی موادو د دې هیواد بازارونه نیولي او دې بازارونو ته د نشئی موادو پر رسولو کې پاکستان اساسي ونډه لري.
محمد ایاستانه کوچ په افغانستان کې د نشي موادو د خرچاکو د لا پراختیا په اړه راپور اوروه.
د زهرو کاروان په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
د نو اوریدونکو اوس د معتاد میرمنو حال درکو. په نړۍ کې له هرو درې معتادینو څخه یوه یې ښځه ده. په نړۍ کې د ښځینه معتادینو په اړه د ملګرو ملتونو څېړنې ښیي چې په نړۍ کې له هرو درې معتادینو څخه یوه یې ښځه ده او له هرو پنځو ښځو څخه یوازې یوه یې درملنې ته لاسرسی لري. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت روغتیایي مرکزونو د اټکل له مخې وایي چې د افغانستان معتادینو په سلو کې اووه دېرش میرمنې دي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه مسکا هوتک وړاندې کوي.
زمینه خلاصاودو کدمزون چې خود نوم سرپرست مانا داسنه کې برادر کلان هم ندارم یک برادر
د دایکونډي ولایت وسیدون کې خدیجی لیدی عملانه شو ته مخه کړی چې د پلار د مړینې غم هیر کړی خو خبره نه و چې نشبای غم هیر نه کړی بلکې نور غمونه به هم پر وګ وربار کړی او له کورنۍ سره یو ځای به د پلارنی وطن پرې خودلو ته اړباسي. خدیجه وایي چې دوی په دایکونډي کې خپل کور او ځمکه خرڅ کړه او په هغو پیسو یې نشي مواد رانیول وروسته دې ته اړ شول چې د علاج لپاره کابل ته راشي.
زه لا وړه وم چې پلار مې په فرا ولایت کې په ملي پوست کې د وظیفې پر مهال ووژل شو. ما لغمه نشو ته مخه کړه او لګ لګ تاریاک مې خوړل خو خبره نه وم چې زه به موتاده شم. په دایکونډي کې مو ځمکې خرڅ کړې وروسته مې پام شو چې که نشو ته همداسې دوام ورکړم نو یوه ورځ به مې عزت له خطر سره مخ شي او وږي به پاتې شو. ځکه مې پرېکړه وکړه چې په روغتون کې ځان بسترې کړم او نشه پریکدم.
د معتادو ښځو په اړه د ملګرو ملتونو څېړنې ښیي چې د ښځینه معتادینو شمیر ورځ په ورځ ډیریږي. دا څېړنې ښیي چې په نړۍ کې له هر یو دریو معتادینو څخه یوه یې ښځه ده او له هرو پنځو معتادو ښځو څخه یوازې یوه یې د احتیاط پرېښودلو په برخه کې روغتیایي مرکزونو او روغتیایي امکاناتو ته لاسرسی لري. د عامې روغتیا وزارت د نشي موادو غوښتنې کمولو ریاست تخنیکي مرستیال ډاکټر عبدالشکور حیدری وایي چې په افغانستان کې د نارینه په پرتله لږې معتادې ښځې د درملنې مرکزونو ته مراجعه کوي.
تخمین کې شوده از 100 معتاد
د اټکل مخې په افغانستان کې لسلو معتادینو څخه څلوېښت ښځې او ماشومان دي چې له همدې څلوېښتو فیصدو څخه اووه دېرش فیصده ښځې او درې فیصده یې ماشومان دي. زموږ د معلوماتو له مخې له هر دریو معتادینو څخه یوې خزه ده. په نړۍ کې له هر وو معتادینو څخه چې د درملنې مرکزونو دزي دوی خزي او پاتې پنځه نارینه دي. په افغانستان کې له هر وو مراجعینو څخه یوې خزه ده. د دې لامل دا دی چې موږ په افغانستان کې د معتادو خزو د درملنې لک مرکزونه لرو.
د افغانستان په هغه نامن او سیمو کې چې د نشي موادو کښت، تولید او استعمال ډیر دی، هلته د معتادو خزو شمیر هم ډیر دی. ځکه د عامې روغتیا وزارت د عامه پوهاوي ګروپونه دې ناامنو سیمو ته نشي ورتلی او په دې سیمو کې د معتادینو د درملنې مرکزونه هم نشته. په دې اړه د معتادینو د درملنې د یو نا دولتي روغتون مسؤوله ډاکټر خالده وایي چې ځینې کورنۍ دا کار پیغور بولي چې خپلې معتادې ښځې د درملنې لپاره روغتیایي مرکزونو ته ورولي.
خانمای خدا به تداوی نمیمانن، فکر میکنن که خانم
ډیره خلک خپلو ښځو ته د درملنې اجازه نه ورکوي. دوی فکر کوي چې که ښځې د درملنې مرکزونو ته لاړې شي خلک به خبر شي چې دا ښځه نشه کوي. بله ستونزه دا ده چې ځینې خلک د نشئی موادو د زیانونو په اړه کافي معلومات نه لري. بل دا چې خلک بې وزله دي، دوی نشي کولای چې له لرې سیمو څخه د درملنې مرکزونو ته لاړ شي. د معتادو ښځو د درملنې په وړاندې بل خنډ دا دی چې د ځینو ښځو مېړونه معتادین دي، هغوی نه غواړي چې د ښځو درملنه یې وشي.
د ښځو د احتیاط یو لامل د میړون لخوا نشو ته د خپلو ښځو هڅول او یا دا چې د کورنۍ یو غړی په کور کې نشه کوي، د کورنۍ ښځې او ماشومان په ناخبرۍ کې ورسره معتاد کیږي.
درنو اوریدونکو، مسکا هوتکو چې د معتاد میرمنو په اړه راپور اوراوه.
له
نشه ای مواد سره مبارزه څومره موثره او ګټوره ده؟
کوم قاچاقبر چې نیول کی دغه پاړوان تر اوسه موږ ته د عدلي او قضایي ارګانونو څخه دی راغلی؟
د نشه ای توکو د استراتیژي او تطبیق د دولت پاتې راغلی ده.
دلمن جنگ یعنی د مواد مخدر جنگ
د مشهد بدین سره د تریاکو د کیش تړل کار نه دی.
چلته مخالفین شتون لري چې خامخا قاچاقبر دی د تاسټ کارخانه موجود وي.
د دې پوښتنې جواب د آزادۍ رادیو د زهرو کاروان په خبرونه کې اوریدلای شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو آزادۍ رادیو اوریش پر مزنی سپو سربیره یې په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلای شئ. اوس ته نو نشي موادو د رواجولو موضوع ته راځو. د امی روغتیا وزارت معتادینو د ډیروالي یو لامل د سقخانو موجودیت بولی. دا وزارت وایي ساقخانی د معتادینو ترڅنګ روغ ځوانان هم نشو ته هڅوي. دا چې معتادین ولې ساقخانو ته ځي، په ساقخانو کې څه ډول نشي مواد خرڅیږي، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک د امی روغتیا وزارت د نشي مواد غوښتلي کمولو ریاست د تخنیکي مرستیال ډاکټر عبدالشکور حیدري سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلي چې د شلټر او ساقخانو ترمنځ توپیر څه دی.
شلتر یا پناهگاه چه مجوایو دا یو قانونی فعالیت دی چه یو تسئیل سی دی پا سطح دا آمیر اختیا مج شلترون لرو چه التا خدمات اجتماعی او خدمات سی التا ارزکی جی مراجین رازی دوی تا مج مشاوره ورکه و مشورت ورکه و چه دا مواد ترک وکی و بالاخره جامعه تا مدغم بشه یا مشکلات هستی. ولی ساقی خانه غیر قانونی فعالیت دی چه قاچاقبران دا کار که او متاسفانه دا ورس پا ورس پا افغانستان رایج کیجی. بعضی ساقی خانه دی چه دا یو معل پا کرایه نیسی یا شخصی معل دی، حال تا بعض مسئولین تا باج برکه راحت مواد مخدر مراجین تا خرسه ای. دوی جواز هم نلری و غیر قانونی فعالیت و نوی مواد عمل تخرسه ای، یعنی نه مصنوعی مواد ترویجوی خلکو ده پاره.
ساقی خانو تا ده معتادین و دتلو اساسی عوامل چه دی؟
اکثر خلق پا دی خاطر چه معلی مسئول دی التا ده پراحت دل پاسان مراجین که ولیسی چه خپل مواد مصرف بکی. اگه کسان چه یونه که اقتصاد لورده پورته دی دوی زی پساقی خانه او مواد التا استفاده که راست تر ماشام التا مواد خرسه دوی ده پاره.
کیدای سی سی معتادین پساقی خانو که لدول دول خطرون سره مخسی یا نور و خلکو دستونزی پیخی کلی پا دیار استاسی معلومات سدی؟
زموج نگرانی او زموج تشویش داده چه نوی مواد پساقی خانه زیادتر ترویج کیگی، خصوصا تابلیت که امفیتامین او ترامادول او بعضی نوی مواد چه اوز رایش سویده. زموج اقلوی نگرانی داده چه ورس پا ورس لاسرسی در مواد خلکو ده پار دیریج.
ایا ستاسی سیهی مرکزونو تا دسی کسان هم راغل دیشی اوگوی پساقی خانو که معتاد سوی؟
موږ دوه درې رقم ساقی خانه لرو. یو ساقی خانه دی چې هلته یوازې سګرټ، تباکو او چلم چې نوی مواد چې دی د میوې مزې چې لري قلیون په نامه چې دی دادی او ورسره چرس و داشیان هم خرڅېږي. دا ساقی خانه چې دی د رستوران په نامه د اجازه نامه هم لري. بعضی ساقی خانه دی چه مکمل دا مواد مخدر لکه تریاک و ایراین و امفیتامین و دا شن خرسه ای. دوی هیچ قانونی فعالیت یا اجازه نامه نلره. خلق زوانان تشویقی جی چه ورسه دلته یا استاسات تیری جی زوانان دی یا گردمایی لری دلته زی و روست استیب قدم پا قدم پا قبل ساقی خانه تزی یا پا مواد مخدر متادیش. زموج کنوانسونون هم دا وای، قانون اساسی هم دا وای، قانون مبارزه علی مواد مخدر هم دا هدایت یا حکم میدی چی باید لاسرسی بند سی او کنترول سی او یو عامل دا اعتیاد هم آسان لاسرسی دی چه خلق پاسان دال دسترسی لری مواد مخدر تا او یو عامل دادی ساقی قانی او ساقیان چه مواد مخدر پا پرچون دال خرسه ای.
په افغانستان کې ډیری معتادین تریلاج ورسته بیرته نشو ته مخه کوي. ساقی خانې څومره د دې سبب کیږي چې دوی بیرته دې نشو خواته ولاړ شي؟
هم د اعتیاد پر عمل هم د برگشت عمل د ساقی خانې او ساقیان دی. زمش سرویگان او زمش مطالعات او زمش گزارشات هم داشته چه تر اغا وقت چه آسان در لاسرسی او ارزان مواد خلق و تا ارزش زمش اهداف نپوره کیجی او تر اغا وقت چه تا ساقی خانه او ساقی وی هم برگشتشتا هم نمی قضا دی چه پده کاروان اضافه کیگی.
د نشې موادو د کښت تولید قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لاره هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0993300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریش پر 2016 مزنی سپو خبريږي او واست خاطرې واردی. د کابل ولایت 15 کلن شیرخان وایي چې تر اتیاد مخکې د کبار کاروبار کاوه او هر ورځ 3000 افغانۍ ګټه واټه درلوده، خو کله چې په نشو اختاسو کاروبار ځین پاته سو او له همدې عمله پلار خپل ماشومان سره یو ځای لکوره وشاړه. دا چې شیرخان د نشو عمل نو له څه ډول سرزه سره مخ سوی دی، په دې اړه یې زموږ له همکار محمد ایاز تر نک سره د زړه خواله کړې ده.
د نشې مخکې پاکستان کې وو، هلته مې کبار دکان لرو، د ورځې به مې 1500 کالداري ګټلې په چوکۍ ناس. دلته چې راغلو بس بیکاری را باندې زور شو، همدغسې یو 400 مواد داسې یو کلیوال را سره روغ شو، په دغه شیشه یې را واړولو. ما ته ویلي دی کې داسې خدای بې ادبي دی ډېره ما پی دا وایي دی مردۍ ته ښه دي او دې ته ښه دي، خو چې ما وواله اوله ورځ ډېر یو بل رقم خوند و ډېر وغه ورځ په ورځ پی پوهېدلمه چې په ځای ابتیا کېږو، هډوکیم ختمېږي او نورې پی اعصاب یې را خراب کړي. کور کې بار ورځ جنګ و، دا وی به وی د پلار د مور سره تاسو کوم خپدې څه د دروغ غوې پوه خدای دې راځي کې چې واشه په خو کې به ورته ورځيګم. اتیا د کاکا زمون لرو وغه ټولو راس کړو اس نه پرات کو د جمعات مولا می د سیو کنه ما د بل تزما چړی، خو په اخره کې د ذکرم چې بابي خې به جمعات هم راځه، خو غلی نه قبره بر مثال او ټول دغه عمل د وجه د کار روزګار یو کړم. دلته مې قانې لرو د باغ لرو شپک سو تاک درو څلوي جری پزما کلرو دی پاس پوری باریکاو نه پاس سبې بچ د غراجک شمه لکه یک وظیفه خو نه شي دغه سبب موږ نه شي پسې تللو. زما پلار مې په دلته مې بونې ماش بیا ته شپې ته زور به بجراړي ما ته به خپل خدای جوړوي د دستا دی، خو اخر ز دې تر اغلم چې ما باندې مور او پلار رونه قوم خبیر خبر شي چې دا سړی خو عملی ده. شپې به مثال 12 بجې مراتلم، یو بجې به مراتلم، 2 بجې به مراتلم، شیشه چې ده خوب نه لري کنن دی ول سبا دغه وخت پوری خوب نشي کوي. لار مور امان پیسې قطع کړی نو دې ته مجبور شم چې زب د کور نه غراو مرز چې ډرامي خرڅ کړي غنم می خرڅ کړي واده می په منتاب کړي دور اسله افغانې می پور کړي دي، خو مونږ په داسې بعده مالی راو وختل چې اوس د کار نو منور تک زیړی واړه ولم په کور کې براته ویلې زیړی ما بنوي چې زه د عمل کوم. اوله کې د سې اعتبار و چې زای بینه پیدا کو چې زب کېنه ولم، خو چې په دې عمل زخته شم ما نه خور ورور ماما او دغه وس می بغیر دی خسرګنې نه نه چې را سره کومک کوو، نور هیڅ څوک لاس را سره نه کاو، نو ورور کاو نو پلار کاو چې و بلی دم راس خپل ځامه پټاو په منلس کې نه پری خودم صاحب خبر در کوم. او غنه مخ کې به کبه کوژدا ورته کوله کبه واده او کبه هر شی وزبه پکې حاضرو. بعد خاطره می دغه چې دغه سبای کې پچی ناس مو پلار مور می د دې کوټه کې به مونږ چیس کې ګډ په یو سترخان ناس او زه خپل کوټه کې پروتم ته ښه چالو ګال می لغوي بابا می چې زی چای نشته کنه او زی بارې کې چې زو ورغ مالی وری وای ته پودری د بچان نور مونږ سن نه ساتو زه پیالي مغز می د بچانو ډکه پات شوې نهار می بوت له خسر کړه.
د ازادي رادیو در نو اوریدونکو دا دی د زهر کاروان خبرونه رستې برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوره ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د پولیسو قومندان سترخان په خپل شوبه کې ټلویزیون ګوري چې په دې وخت کې د پولیسو په اړه یو راپور خپریږي. سترخان ډیر خفه کیږي او د اکبر په نوم د خپل یو پولیس د نیولو امر کوي. دا چې اکبر ولې نیول کیږي، اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامې کې واورو.
اوف نو خو بیا پولیس راغلل، یاره یو خو د پولیسو له لاسه یو ځای هم آرام نه یو. بیا په می څومره وړه به وي او څومره کنځلې به راته وکړي. هر ځای چې لاړ شو دوی راپسې دي.
اے پوډری چیرې ځې؟ ودرېږه
یاره لالا یاره که څنګه وي تخته.
اے پوډری تا ته وایم ودرېږه.
ولاړ یم قومندان صاحب.
ستا څه خیال و چې ته به له پولیسو څخه ځان پټ کړې؟
مونږ به قومندان ته وهي مې ولې څنګه نه مې کړې ده؟
دغه دې ګناه ده چې پوډری یې.
نو زه خو عملي یم. عملي خو ناروغ وي ته مې وهي ولې؟
ته ناروغ نه یې، پوډری یې. پوډری
ولې یم؟ پوډری انسان نه وي.
نو ستا څه خیال دی چې په غاړه کې دې ګلان در واچوم؟
زه
ورک شه په دا مردار مخ او خیرنه کالی.
زه
ستا نه انسانیت غواړم.
نو ولې؟ زه اوس انسان نه یم.
که ته انسان وای پوډر به دې نه وهل.
نو اوس خو په دې ناروغۍ اخته شوی یم. ته مرسته راسره وکړه چې له دې بلا نه خلاص شم.
اول به دې دا زهر نه خوړل.
اوس راته ووایه چې ستا مطلب څه دی، زه څه وکړم؟
زما سره راځه.
نه دی، درسره ځمه.
درځه، مخکې شه.
قومندان صاحب، ته ما چیرې بیایې؟
د حیواناتو شفاخانې ته دې بیایم.
څه؟ د حیواناتو شفاخانې ته؟
شفاخانې ته دې بیایم چې هلته دې علاج وشي. د معتادینو د علاج شفاخانه هم د حیواناتو شفاخانه وبوله.
اوبه خدایه، اوس مو په انسانانو کې هم نه شمېري. شفاخانې ته خو زه خپله درسره ځمه. ضرورت دی
بس دی، ډېرې خبرې مه کوه، موټر ته درخیژه.
خیر دی قومندان صاحب، ته زموږ سره دغه بند چلند کوه. موږ کزو نه لرو، شکر خدای خو لرو. خدای به زموږ کسات خامخا درڅخه واخلي.
متادینو سره بد چلند.
جمیل خانه، ته دا تلویزیون آواز لګ جکه چې زموږ د پولیسو په باره کې راپور دی.
برګو سترګو قومندان صاحب، ها دا د آواز مو چک.
دا غډاول څوپی خلیدلی دی. نن پولیسو له بازار او پارکونو څخه متادین راټولول او د درملنې مرکزونو ته وړل. ځینو پولیسو د متادینو راټولولو پر وخت هغوی وهلي او کنځلې هم ورته کړي دي.
زما سر راځه.
نه دی، درسره ځمه.
درځه، مخکې شه.
قومندان صاحب، ته ما چیرې بیایې؟
د حیواناتو شفاخانې ته دې بیایم.
څه؟ د حیواناتو شفاخانې ته؟
شفاخانې ته دې بیایم چې هلته دې علاج وشي. د معتادینو د علاج شفاخانه هم د حیواناتو شفاخانه وبوله.
اوبه خدایه، اوس مو په انسانانو کې هم نه شمېري.
د دې غیر انساني چلند په اړه د بشري حقونو ادارو هم انتقادونه کړي او د پولیسو دا کاري غیر قانوني او د بشري حقونو څخه سرغړاوی بللی دی. حقوقي کارپوهان وایي چې دا کار د معتادینو د حقونو تر پښو لاندې کول دي، ځکه چې معتادین ناروغان او باید د ناروغانو په ډول چلند ورسره وشي. له بلې خوا، د کورنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلي چې دا پولیس به نیسي او عدلي او قضایي ادارو ته به سپاري.
دا څومره بد کار شوی دی. دې بدمرغه پولیس خو زموږ پوزه را پرې کړه.
رښتیا هم چې د پولیسو رنګ یې بده کړه.
مونږ وایو چې پولیس د ټولنې خدمتګار دی. خدمتګار نو داسې
بس دغسې یو بد اخلاقه پولیس پیدا شي او د ټولو پولیس رنګ ور بد کړي.
ته دا پولیس پیژنې؟
هو قومندان صاحب، پیژنم یې.
څه نوم بېږي او په کومه حوزه کې دی؟
زما یې نوم نه دی زده، خو دومره خبر یمه چې په شپږمه حوزه کې وظیفه اجرا کوي او له رنګه یې پیژنم.
ښه، شپږمه حوزه؟ ها
بله صاحب، په شپږمه حوزه کې.
ښه، اوس داسې وکړه چې څو پولیس درسره بوزه.
ښه صاحب.
شپږمې حوزې ته ولاړ شه، دا پولیس ونیسه او امنیه قومندانې ته یې راوله چې سرانولۍ ته یې معرفي کړو.
په دواړو سترګو قومندان صاحب.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب @ rfeerl.org.